د ازادۍ رادیو د نن ماښامنۍ خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به پر نورو راپورونو سربیره په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو د وژنو پر دوام د ملګرو ملتونو له اندېښنو خبر شئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی وروستۍ څېړنو ښودلې چې د مخکیني اټکل خلاف د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو ټانکرونو کې په لګېدلي اور کې شاوخوا زر موټر سوځېدلي او تر اوسه پورې شاوخوا څلوېښت کسان هم لا دره کړي. نن د میدان وردګو ولایت په لسګونو اوسېدونکو په میدان ښار کې د دې ولایت د امنیې قومندان الاداد فدایي په ملاتړ لاریون وکړل. روسیه نن د قزاقستان د بایکانور له فضایي اډې یوه بار وړونکې بیړۍ د نړیوالې فضایي اډې پر لور وتوغوله. د خبرونو تفصیل. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی وروستیو څېړنو ښودلې چې د مخکیني اټکل خلاف د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو په ټانکرونو کې په لګېدلي اور کې شاوخوا زر موټر سوځېدلي دي. مخکې د شاوخوا 1500 موټرو د سوځېدو خبره شوې وه. د دې خونې مشر یونس قاضي زاده شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دقیق نشي ویلی چې دغه اور به سوداګرو ته څومره مالي زیان اړولی، خو د هغه په وینا د 200 میلیون ډالرو خبره ده. ښاغلي قاضي زاده په دې پیښه کې د اوښتي ځاني انتلافاتو په اړه وویل چې په خواشنۍ سره شاوخوا څلوېښت کسان تر اوسه لا دره کړي.
زمون د څیړنو او د سیمې د اوسیدونکو د ویناو په اساس شاوخوا څلوېښت کسان تری تم دي. په خوشنۍ سره د ځینو مړي په سیمه کې موندل شوي، خو موږ په دې باور یو چې د دې اور پېښې شدت او اوږدوالي ته په پام سره ښایي نور مړي ونه موندل شي.
د دې مخکې د هرات والي وحید قطالی ویلی چې په دغه بندر کې چې د تیلو او ګازو د شاوخوا 200 ټانکرونو د درېدو ظرفیت لري، د تېرې شنبې په ورځ د اور لګېدو په مهال پکې څه باندې 2500 لارې درېدلې وې. هغه وویل په دې اړه چې په ټانکرونو کې د چاودنې علت څه و او دا چې بل شوي اور څومره مالي زیانونه اړولي څېړنه هم پیل شوې ده. یونما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما نن په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې دا چې د دغو حملو مسؤلیت نه اخیستل کېږي او هغه په زیاتېدو دي، د وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. د دغه راپور له مخې هدفي وژنې د دې سبب شوي چې یو زیات شمېر مسلکي کسان په خپل ځان سانسور کړي، د کار ځایونه بدل کړي یا هم له هېواده بهر ولاړ شي. یونما په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې د 2013 کال د جنوري لومړۍ نیټې څخه د 2021 کال د جنوري تر 21 پورې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو د 15 کارکوونکو وژل ثبت شوي چې 2 د بشري ډلو مدافعان او 3 د رسنیو کارکوونکي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت په یو ټویټ کې ویلي چې د بشري حقونو مدافعان او خبریالان د ګڼ توکمي ټولنې اساسي ستنې جوړوي. دغه ډلو په نښه کول په افغانستان کې د مدني ټولنې د فضا د محدودولو یوه قصدي هڅه ده. نن د میدان وردګو ولایت په لسګونو اوسیدونکو په میدان ښار کې د دې ولایت د امنیې قومندان الاداد فدایي په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو غوښتنه کوله چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فدایي چې دنده یې تعلیق کړې بیرته په دنده وګماري. د لاریون ګډونوالو چې د څه مودې لپاره د کابل کندهار ترمنځ لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې وه، دغه راز له چارواکو وغوښتل چې د خپل سرو وسلوالو د یوې ډلې مشر عبدالغني علیپور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی، له خلکو سره د زور زیاتي په خاطر د قانون منګولو ته وسپاري. د رحیم الله په نوم د لاریون یو ګډونوال
د علیپور محکمه غواړو، علیپور نه غواړي چې نور په دونه لوړ قدرت کې اوسېږي په خاطر د دې چې ملکي خلک ډېر ځوروي او شخصي زندانونه لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د میدان وردګ ولایت د امنیې قومندان دنده وروسته له هغې وځنډوله چې د دې ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د سلواغې د میاشتې د 10 د پیښې په اړه د حقیقت موندنې پلاوی خپل راپور د کورنیو چارو وزارت ته وړاندې کړ. دغه پلاوی ویلي چې په سیمه کې د لاریون په ترڅ کې 11 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي وو، خو اعتراض کوونکي وایي چې وژل شوي او ټپیان د علیپور وسلوالو. هغه ادعا چې علیپور ته نږدې کسانو رد کړې ده. تر اوسه د دې پیښې په اړه د حکومت لخوا د ترسره شوې څېړنې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ورسته لا غیچ په میانمار افغانۍ برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدودیت ولګاوه او ولیدل شو چې په لوی خارونو کې نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. مظاهره کوونکي نن په خارونو کې واټونو ته راووتل. د میانمار په دوهم لوی خار منډالی کې نن په زرګونو انجینرانو په یو لارون کې ګډون وکړ او شعارونه یې ورکول چې پرې لیکل شوي وو زموږ مشر چې د عدالت لپاره ولاړه ده خوشې کړی. د راپورونو له مخې په یانګون کې په انټرنیټ د محدودیت لګولو او په پوځ او د پوځي وسایلو له امله په لاریون کې لږو کسانو ګډون کړی و. په دې هېواد کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوي چې د فبروري په لومړۍ نیټه پوز کودتا وکړه او د ملکي حکومت مشر آنګ سان سو چی له واک لري او هغې په کور کې نظر بند کړه. روسیې نن د قزاقستان د بایکانور له فضایي اډې یوه باروړونکې بیړۍ د نړیوالې فضایي اډې پر لور وتوغوله. د روسیې د فضایي چارو چارواکو وویل پراګرس ام اس شپارس بیړۍ به چې په خوراکي موادو اوبو تجهیزاتو او نور وسایلو بار ده دوه ورځې وروسته د فبروري په 18 له دغې فضایي اډې سره ونښلي. په اوس وخت کې په دغه فضایي اډه کې د روسیې د امریکا د متحدو ایالتونو او جاپان و فضانوردان اوسي. د روسیې پراګرس بیړیو له اوږدې مودې راهیسې په تېره بیا له 2012 کال وروسته چې د امریکا د شټل فضایي بیړۍ له کاره ولویده دغې نړیوالې اډې ته د خلکو او بارونو په لیږدولو کې مهم رول لوبولی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.0. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.9. کندهار اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 22.5. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.5. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.9.
د ازادي رادیو مخمنۍ خبری مجله اوري راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جرنالستانو او مدني فعالانو د وژنو پر دوام اندېښنه ښودلې. د هرات والی د اسلام کلا ګمرک په اور پیخه کې پر یو شمیر کړیو له فرصت څخه د ناوړه استفادې تور لګولی. د کونړ چارواکو د جګړو له بې ځایه شویو کورنیو سره نغدي مرستې کړي خو بې وزلې کورنۍ وایي چې دا مرستې کافي نه دي.
چوریا کې مخاون شهید شو وو سره کو شو کته بچی مې واړه دي دوه ماشومان دی په ستر کم نیمځي دغه د شیړا دي هلور مې واړه ده اوس اروپا کومه کو شو چې نور هم سره سره شم خدا.
د بوست کلا د بیرغونې د چارو د پرمختګ په اړه هم یو راپور لرو.
مرحمت سازی خو بل دا کټم کی چې د دنیا والو خلق چې راځي هغه په پویږي چې دلته په کلا به اس کې ستیر سوی دي.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره تر پای را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د دې خپرونې لومړی موضوع ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل یو تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعانو او خبریالانو د وژنو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. په دې راپور کې چې نن خپور شو په تیرو 15 میاشتو کې د یو لسو فعالانو د هدفي وژنو یادونه شوې. یونما پر حکومت او طالبانو غږ کړی چې د دې وژنو او چودنو په اړه ولسته وضاحت ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د 2018 کال د جنوري تر 1.5 پورې 15 رسنیو کارکونکي او د بشري حقونو مدافعین وژل سوي دي. د دغه راپور له مخې یوازې د بین الافغاني مذاکراتو له پیله او د 2020 کال د سپتمبر له 12 د 2021 کال د جنوري 3 نیټې پورې یوولس د رسنیو کارکونکي او د بشري حقونو مدافعین په هدفي حملو کې وژل سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي د بشري حقونو د مدافعینو او د رسنیو د کارکونکو ژغ د هر شایسته او خلاص ټولنې لپاره اړین دی. د سیاسي هوکړې او خبرو لاره د جګړې د پای تر رسولو پر مهال باید د بشر د حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارکونکو ژغونه تر بل هر وخت زیات وریدل سي، خو برعکس دوی چپ کړل کیږي. د دغه راپور پر بنسټ په تیرو دوو کلونو کې له 15 قربانیانو چې ډیری یې په یو کال کې وژل سوي، 23 د بشري حقونو مدافعین او 33 د رسنیو کارکونکي وو. د دغه دفتر په خبره له دې ډلې 12 کسان په تیرو څلورو میاشتو کې وژل سوي چې 15 د بشري حقونو مدافعین او 6 نور د رسنیو کارکونکي وو. په دغه راپور کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بلل سوی او د جګړو له ټولو اړخونو غوښتل سوي چې تاوتریخوالی راکم کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما له افغان دولت څخه غوښتي چې د بشري حقونو د فعالینو او د رسنیو د کارکونکو خوندیتوب ته پام وکړي او د جګړې له نادولتي اړخ څخه یې هم د یادو کسانو د وژنې ژر تر ژره بندېدل غوښتي. د افغان دولت پیغام دا دی چې خبریالان او مدني فعالان په ټولنه کې پیژندل سوي څیرې دي او په خبره طالبان نه غواړي چې دا کسان ژوندي پرېږدي. د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر د رسنیو غړی ضیا ورسجی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
گروه طالبان پس از توافق با ایالات متحده امریکا در دوحه،
طالبانو له امریکا سره په دوحه کې تر توافق وروسته په هدفي وژنو، د سړک غاړې ماین چاودنو او مقناطیسي بمونو په الوزولو لاس پورې کړی. د دې هدفي وژنو د عاملانو اعترافونه د دې ښکارندوی کوي چې د ټولو دغو تورونو تر شا د طالبانو لاس دی. د ملګرو ملتونو یو نامه دفتر د اعلامیې پر وړاندې د دې ډلې غبرګون هم همدا حقیقت بیانوي.
خو طالبان بیا وایي چې دوی خپل مسؤلیت تر سره کړی. د دې غډلې ویان زبیح الله مجاهد د یوناما د راپور په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویل چې د هدفي وژنو تورونه ردوي او غندي، خو په خبره دوی په دې اړه خپل څېړنې کړي چې په لازم وخت کې به له خلکو سره شریک کړي. د ازادي رادیو خبریال الیاس دای د هغو خبریالانو لړل دی چې د تیر 2020 کال د نومبر په 12 نیټه د هلمند په لشکرګاه ښار کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغه وژونکو یعنی ولی، خو د یو شمیر نورو هغو خبریالانو د وژنې قضیه لا هم بې برخلیکه پرتی دی چې په همدې کال کې ترور سول. په دغو پیښو کې د ډیرو رسنیو د کارکونکو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې او نیوکې راپارولې. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په راپور کې راغلی چې د وروستیو هدفي وژنو له امله ډیریو خبریالانو د خپلو راپورونو پر سانسور کولو، کار پرېښودلو او ان له هېواده وتلو ته اړ سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګو ولایت لسګونه کسان د امنیت قومندانۍ الادات فدایي په ملاتړ راوتلی وو او لاریون یې وکړ. فدایي د میدان وردګو ولایت امنیت قومندان وو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یې دنده وروسته له هغه وځنډوله چې د روان لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 10 د جمعې په ورځ د میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې د لاریون پر مهال 12 کسان ووژل شول او 13 نور ټپیان دي.
ګڼ شمېر اعتراض کوونکي د دوشنبه په ورځ د میدان ښار واټونو ته راوتلي وو او د دغه ولایت د پخواني امنیت قومندان الادات فدایي په ملاتړ لاریون وکړ. د کورنۍ چارو وزارت د فدایي دند وروسته لا غو ځندول چې د دولت د حقیقت مندونې پلاوي د میدان وردګو ولایت په بیسود ولسوالۍ کې شاوخوا دریونی وړاندې د لارین پر مهال د یولس کسانو د وژل کېدو او د ګڼو نورو د ټپي کېدو په اړه راپور د کورنۍ چارو وزارت وړاندې کړ. اوس د میدان وردګو ولایت لارین کوونکو د کورنۍ چارو وزارت دا پریکړه غندلې. که څه هم سیمې ته د استول سوي دولتي پلاوي یو شمېر غړي وایي چې په بیسود ولسوالۍ کې وژل سوي ولسي وګړي وه، خو اعتراض کوونکي ادعا کوي چې په بیسود ولسوالۍ کې هغه مهال د علیپور وسلوالو پر امنیتي ځواکونو برید کړی وو او وژل سوي ټول د علیپور وسلوال دي. حشمت الله او عبیدالله د دغه لارین ګډونوال وه.
دا قومندان یمنه دغه چې لږ امن اوستلی اوس غواړي اوس تبدیل یې موږ غواړو چې دا قومندان یمنه بېرته راشي او علیپور باید محکمه شي.
قومندان صاحب امنیه او لاش په نور رانسي کېدای شي ولایت سقوط وکړي. دا اوس هم په ټولو پوستو کې ټول راکړي دي. د خپل خلک دي که کېدای شي قومندان امنیت نور مشکلات زیات شي، کېدای شي خلک لاړ شي، داسې څوک نشته چې بیا دا ولایت وساتي.
دغه اعتراض کوونکو د کابل کندهار ترمنځ لوی لاره هم د ترافیکو پر مخ وتړل او له مرکزي ادارې وغوښتل چې علیپور دي د قانون منګولو ته وسپاري او حساب دي ورسره وسي. تر دې مخکې د علیپور اړوند کسانو ازادي راډیو ته دا ډول خبرې رد کړې وې او وایي چې علیپور په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د داعش جګړه مارانو پر وړاندې وسلې پورته کړې دي. سیمې ته د استول سوي دولتي حقیقت مندنې پلاوی یو شمیر غړو کورنۍ چارو وزارت تر خپل راپور وړاندې کول وروسته ازادي راډیو ته ویل هلته د داسې شواهد ونه موندل چې په ډاګه کړي چې لارین کوونکي وسلوال و. د حقیقت مندنې پلاوی غړي احمد علي راشد د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ولسي وګړو لارین کړي وو ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګو ولایت امنیه قومندان د بیسودو ولسوالۍ ته د نوي امنیتي مسؤلینو د معرفي کېدو په هدف تللي وو، خو هلته د اسارېدو سره سم سیمه ییزو خلکو مخالفت وکړ. د حقیقت مندنې پلاوی د راپور ترلاسه کولو وروسته د کورنۍ چارو وزارت د یادې پیښې په اړه خواشیني وښودل او په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې د ټپیانو درملنه د کابل د پولیسو په 320 روغتون کې په وړیا ډول کیږي. په اعلامیه کې دا نه وویل سوي چې پر لارین کوونکو چا ډزې کړې وي، خو ویل سوي وو چې د میدان وردګو ولایت د امنیه قومندان دنده ځنډېدلې او قضیه څارنوالۍ ته سپارل سوې چې د قانون په رڼا کې د عدالت په نظر کې نیولو سره به موضوع وڅېړل سي. د یادولو وړ ده چې افغان حکومت قومندان علیپور د غیر مسؤله وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواکونو د برید او پر باج اخیستنې تورنوي، خو پلویان یې بیا د خلکو د ساتنې مبارز بولي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کونړ کې له سلګونه بې ځایه شویو کورنیو سره چارواکو د نغدو پیسو مرسته وکړه. د هغه کورنۍ دي چې د جګړو او ناامنیو له کبله یې خپلې مینې پریښي دي. چارواکو له هرې کورنۍ سره د 15,000 افغانیو مرسته کړې، خو بې ځایه شوي کډوال وایي چې نورو بشري مرستو ته هم اړ دي. د موضوع نور تفصیل له کونړ نه په دې راپور کې.
15 کلنه شازیه د کونړ اسمار ولسوالی د شنګر او 15 کلنه حمیده د چپیداری ولسوالی وسیدونکې ده. دواړو د ژوند ملګری په جګړو کې للاسه ورکړی دي. د دوی په خبره چې اوس ل خپل کورونو راکړه شوی د پردیو په کورونو کې د ژوند سختې غالي.
خاون مې مرشوي د پملي اردو کې وې چې اوس مې نه لرم، هیڅ هم راکړه نشته دي. ډېر کټي موګر زول راګو ګرځول اوس په دغه نوابت کې اوسېږي چې اوس نشته دی. مزوی می وړو کې مون غواړو چې نور کومه کم نه دین را سره وشي.
چپ ادارې نه راغلی د جنگونو دغه په شوریک د شوریک می هاون شهید شو وو سره کو شو کته د ټم د واته میشت کی بچی می وړو د دوه ماشومان دی په ستر کم نه مزوی دغه شیړا دی هلور می وړا ده اوس ورکو کومه کو شو چې نور هم سره سره وشم. خدا
دلته ډیری نور میرمنی او سړی چې روانو جګړو کې خپلې مینې پریخي نن د مرستو اخستو لپاره راټول شوې دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید ورسره نور مرستې هم وشي، خو چارواکي بې وایي چې دوی وخت نا وخت بې کوره شوو کسانو سره مرستې کړې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نن مونږ د ماجرینو د وزارت په مالی همکاري باندې د کونړ په ولایت کې د شپږو فامیلو لپاره نغدي مرستې چې 15,000 افغانۍ د هر فامیل لپاره کیږي عملا مونږ دا پروسه شروع کړله. تیر کې هم د موسساتو لخوا د داخلي بیزې شو سره مرستې ترسره شوې دي او په آینده کې هم مونږ په موسساتو باندې غږ کوو، د ماجرینو په وزارت باندې هم غږ کوو چې دغه مرستو ته دوام ورکړي او دا مرستې لا زیاتې.
په کونړ کې د کډوالو ریاست مسولین وایي په ولایت کې د وسلوالو ډلو د خپل منځي جنگونو او نامنیو لامل شاوخوا 15,500 کورنیو خپلې مینې پریخي. د دوی په خبره چې یادو کورنیو سره یو څه مرستې شوي خو ستونزې ډېرې زیاتې دي او باید چې مرستندوی ادارې او بډایه کسان ورسره کومک وکړي.
لازادې راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د هلمند د بوست کلا د لرغونې ودانۍ د رغونې چارې په بشپړېدو دي. د بوست کلا د بیا رغونې په پلان کې 15 پروژې په پام کې نیول شوي چې منظور شوي او عملي کار یې مخکې پیل شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال د دې پروژې د بیا رغونې چارې له نږدې کتلې او د بوست کلا د رغونې پر اهمیت یې له چارواکو او فرهنګیانو سره خبرې کړې.
بوست کلا د افغانستان لرغونی میراثونو څخه شمیرل کیږي چې د هغې لرغونتیا د اسلام څخه وړاندې حتی د میلاد څخه وړاندې ته ورګرځي. ویل کیږي چې د تیرو 200 کلونو په موده کې د دغې کلا د بیا رغولو لپاره هیڅ ډول هڅه نه ده سوې او د دولت او کلتوري بنسټونو نه پاملرنه د دې لامل سوې ده چې د هیواد د دغې تاریخي بنا څخه یوازې یوه نمونه پر ځای پاتې سي. د دې کلا یو ساتونکو وای چې وازی د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال د دې کلا یو برخه رغول سوی او بس. اوس د دې کلا د بیا رغولو چارې له 30 کلونو وروسته د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست پر مخ وړي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حمید الله ویاړ وایي چې د دې کلا لپاره 15 پروژې منزور کړي چې پر مهال به د بوس کلا شیشک، علامه بستی، بلخی زیارت، د شهیدانو زیارت، تاریخی تنور، د بوس کلا څا او د دې کلا دیوالونه به پر مهال ورغول سي.
د پروژو د پیسدی د تکمیل په مورید باندې باید وایو چې دا 15 پروژې دي. د شهیدانو زیارت د ترمیم کار چې دی تقریبا 15% بشپړ شوی دی. د تاریخي اخچال کار 30% مثلا د علامه محمد ابن حبان بستی د مقبره کار هم همداسې یعنی تر 50% پورې بشپړ دی. بوس کلا د شش کار تقریبا 10% تر سره شوی دی.
دغه کلا د لشکرګاه ښار په سیمو کې د هلمند رو ترڅنګ پرې وی خاورینې تپې په څو پړونو کې جوړه شوې ده او د دې سیمې د شاه ابو هوا له امله دغه کلا یو وخت د سلطان محمود غزنوي تفریح ځای هم و. دا ویل وړ دی چې د بوس د تاریخي کلا ځینې ځمکې هم یو شمیر زورواکو غصب کړي دي. په هلمند کې یو لیکوال محمد الیاس شریعتیار چې د دغه تاریخي کلا په وړاندې ډېرې مقالې لیکلې دي وایي باید دغه کلا په فني او مسلکي ډول داسې ورغول سي لکه څنګه چې مخکې جوړه شوې وه.
دا دیوالو باندې یو قسم کاشي کار شوی ده او داسې شین رنګ لري. دا په هرات کې په یو خاص کوره کې دا پخېدله او بیا دلته راوړل کېدله. په یو اصلي شکل هغه څوک چې په پوهېږي په هغه خلکو سره په مشوره که دا ځای ترمیم سي دا اوس د دې مثلا هغه دوام به یې 100 کاله وي، هغه یې ور 200 کاله کوي، ور 300 کاله کوي، مرامت یا ګټه کوي خو په پني ډول باندې. او بل خبره دا ده چې مرامت سازي خو بل دا ګټه هم کوي چې موږ ته هر قرن چې دلته راځي په هغې کې د دنیا والو خلک چې راځي هغه به پوهېږي چې دلته په کلابیس کې یو کلا ده او دوی کلا ته چې راځي چې هغه ترمیم یې او دوی هر ځای جلا جلا آباد وویني نو بیا دوی ته دا معلومېږي چې په دې ځای کې څه تېر شوي دي.
بوست کلا د یونسکو هم د نړۍ په میراثونو کې ثبت کړې ده. د معلوماتو پر اساس د بوست کلا په لومړي ځل پر دغه سیمه د عربانو په یوه برید کې ویجاړه شوې ده او وروسته په اسلامي پیر کې غوریانو او مغولیانو د دغه کلا په ویجاړېدو کې ونډه درلوده او په دې وروستیو کې په جګړو کې د بوست کلا ډېری برخې لا نورې هم ونړېدې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي راتلونکي لمریز کال به په ټول افغانستان کې 25 میلیونه نیالګي وکړي. د دې ادارې چارواکو نن دوشنبه ملت ته د حساب ورکولو په غونډه کې خبریالانو ته وویل چې تیر کال 15 میلیون نیالګي کینول شوي وو. د دې ادارې د چارواکو په وینا په روان لمریز کال کې د مرغیو او وحشي ژویو د قاچاق مخه هم نیول شوې ده. نور جزئیات ملالی بشیر او روی.
ملت ته د حکومتي ادارو او بنسټونو د حساب ورکولو په لړ کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او کابل ښاروالۍ د دوشنبه په ورځ خپلې لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه له خبریالانو سره شریک کړل. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس شاه زمان میوندي په دې ناسته کې خبریالانو ته وویل چې دغه ادارې په روان لمریز کال کې 6.5% خپله عادي بودیجه او 9.5% پراختیايي بودیجه مصرف کړې ده. شاغلی میوندی وویل دوی د نورو دولتي ادارو په همکارۍ پر راتلونکي کال کې د 25 میلیونه نیالګیو ایښودلو پلان لري.
د 25 میلیونه نیالګیو د کښت کولو پلان سره به د کپر شلمه د کرنې په ملي ورځ او په ټوله کې د کښت په ټول فصل کې په عمومي ډول په ټول هیواد کې د خلکو او خصوصي سکتورونو په همکارۍ 25 میلیونه نیالګي وکرل شي.
هغه وویل سږ کال د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا د نورو دولتي ادارو سره په همکارۍ په ټول هیواد کې 12.5 میلیونه نیالګي کرل شوي دي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي سږ کال د چاپیریال ساتنې لپاره ډیری تدابیر نیول سوي خو د دوی په خبره دا د محدودې بودیجې له امله کافي نه دي. د دوی په خبره پر روان مریض کال کې د مرغیو او ځنګلي ژویو د قاچاق مخه هم نیول سوي او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ورته 8 ځایونه د خوندي سیمو په توګه اعلان سوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په کابل کې د هوا د ککړتیا 1500 سرچینې پیژندل سوي او عاملین یې محاکمه سوي، او د هوا د ککړتیا نورې 1518 سرچینې د دوی د فلټرونو د نه فعالېدو له کبله تړل سوي دي. د تودوښې مرکزونه یې غیر فعال ګرځول سوي او لوی څارنوالۍ ته معرفي سوي دي. نوموړې اداره وایي چې د راتلونکي کال لپاره به د یاد ادارې بودیجه زیاته او غوره خدمتونه وړاندې کړي. په ورته وخت کې د کابل شاروالی چارواکو ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویل چې دوی د تیر کال په پرتله سږ کال په کلنۍ بودیجه کې له 50% پورې سپما کړې ده. د کابل شاروال داود سلطانزوی وویل چې سږ کال د کابل زرګونه جریبه ځمکه له غاصبینو خپله سوې او 1.5 میلیون متر مربع غصب سوې شنه ساحه بیرته په شنو سیمو بدله سوې ده. دغه اداره مالي محدودیتونه، د مقرراتو نشتون، د عامه همکارۍ نشتوالی او کافی ظرفیت نه موجودیت د شاروالۍ د پروګرامونو د پلي کولو پر وړاندې د پام وړ ستونزې یادوي.
ستاسو له پیغامونو
سید خبر کوم د کابل نه، د کابل په هاتی کې چکم د بوټو د کار لپاره کار شوی دا. هغه خلکو په کم قیمت په کم پیسو دا کار کړی دا، پیسې وسپورې ماتلې دي. دا خلک خوار او غریب دي، ما په شمول ټول په تکلیف کې دي. په کار د چې هغه پیسې چې دوی ته تعین شوي دي، مزدوري کړي او ورځې معلومې دي، هغه پیسې ورکولی شي. د نور کار ته دې درسته ونیولی شي. وسلام.
تور پاچا د غازی آباد د ولسوالۍ له نشاګان کلي څخه تاسو په تماس کې یم. دا چې د غازی آباد او اسمار ترمنځ لار ډېر خراب ده او په دغې باندې مسافر په ډېر مشکل سره ځي، په ساده توګه مریضان. نو موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې دغه لار راته زر تر زره جوړه کړي. ازادي راډیو زنده باد.
نوم مې نعمت الله زلان، د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالۍ د سکلمشې تکلیف سره پیغام رسېږم. دولت له موږ غوښتنه ده چې د کابل کندهار لوی لارې ته توجه وکړي. امنیت یې ډېر خراب ده، نو پر لاره باندې ډېر مشکلات دي. موټروانان، ډریوران د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. مننه.
کریم خان خبرې کوم له ننګرهار د سرخود ولسوالۍ نه. مشکل دغه مشکل ده وروره، مکتب نه لرو په صدیق آباد په کلي کې، رسمی مکتب نه لرو. دلته چې ورته دا وقف کړی دا پاغیم د دوه قومو لانجه ده وروره. موږ ماشومان بې مکتبه پاتې دي او حکومت نه مې همدغه غوښتنه ده چې دا مکتب راته جوړ کړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري او د هم د دې خبرونې وروستی راپور. د مریخ مدار ته یوې استول شوې فضایي بیړۍ ځمکې ته نوي تصویرونه مخابره کړي دي. په یو تصویر کې دا سره سیاره په داسې حال کې لیدل کیږي چې پر نیمایي برخه یې د لمر رڼا خوره ده. د فضایي بیړۍ متحده عربي اماراتو د مریخ مدار ته استولې ده. د موضوع جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د متحده عربي اماراتو ستور بیړۍ له مریخ څخه لومړنی تصویر مځکې ته مخابره کړی دی. دا عکس د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اخیستل شوی و. د متحده عربي اماراتو د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم هم پر خپل ټویټر پاڼه د خپلې سپوږمکۍ له لورې استول شوی تصویر خپور کړی دی. په عکس کې د دې سیارې پر نیمایي برخه د لمر رڼا لیدل کیږي او د غراس د مریخ تر ټولو ستر اورغورځی غر ښکاري. د متحده عربي اماراتو سپوږمکۍ په میاشتو او څلور سوه څلور نوي میلیون کیلومتره مزل وروسته د سه شنبې په ورځ د مریخ اتموسفیر ته داخله شوه. اماراتي چارواکو ویلي د دې ستور بیړۍ د استولو هدف دا دی چې د ساینس او تخنیک په برخو کې یې د هیواد وړتیاوې لوړې شي او پر کیلو یې اتکا نوره هم کمه شي. تر اوسه د مریخ په لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 6% ناکام شوي. ځینې ستور بیړۍ غورځېدلي یا یې اور اخیستی دی. د دوبۍ واکمن او د متحده عربي اماراتو مرستیال رئیس شیخ محمد بن راشد آل مکتوم د سه شنبې په ورځ د مریخ اتموسفیر ته د خپلې ستور بیړۍ تر داخلېدو مخکې د هغې د بریالیتوب چانس په سلو کې 50 بللی و. په 2019 میلادي کال اماراتو لبرانای فضائي سفر وکړ او د حزاول منصوري په نوم ستوربيړي نړیوال فضائي تمځي ته لاړ. د دغه هیواد ستوربيړي د تیر کال په جولای کې فضا ته واستول شو. له هغه وروسته دوی امریکایي او چینایي ستوربيړي هم د مریخ په لور روان شوي چې ټاکل شوې ده روانه میاشتې سیارې ته ورسیږي.
آزادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لدې سره د آزادي راډیو قدر منوریدونکو د دې نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیدو. یو بل نیم ساعته خبری مجله د نن ورځې د خبرونو تر پایښت چې مقیم نائب په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي.
تشکر.